په روانه خبرونه کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ لرو، خو تر هغې د مخه راپورونه د هلمند د خنچین په ولسوالۍ کې زده کوونکي د ښوونکو د کمښت نه شکایت کوي. دوی وایي کتابونه نه لري او په یخه هوا کې تر شنه اسمان لاندې زده کړه کوي. خنچین له پاکستان سره پولې ته نږدې سیمه ده. د ښوونې او روزنې چارواکي وایي په خنچین کې د ښوونې او روزنې بهیر ته ډېره توجه کړې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین د ښوونې او روزنې برخې ته لازمه توجه نه کوي. په هلمند کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي مسلکي ښوونکي غواړي او د کتابونو د نشتوالي په برخه کې ستونزې لري. د خانشین اوسیدونکي وایي که څه هم د تیرو دوو کلونو راهیسې ښوونځي پرانستل سوي دي، خو ماشومان کتابونه نه لري، ښوونکي کم دي او د ژمي په یخه هوا کښې تر شنه اسمان لاندې زده کړه کوي.
معلم راواستوه، مکتب جوړ کړه، جامې جوړه کړه، دا خو د ملت لپاره کار وکړه. دا رقم مه کوه چې تاریاکم راباندې بند کړې، مرسته دې م راباندې بند کړه، طالب مې جلا کړه، شیتي مې جلا کړه.
زموږ شاګردان ته میزونه راوړه سي، چوکۍ راوړه سي، مکتب چې راته پاله سي، موږ ډېر خوشحاله یو.
کوونکي وایي د ښوونکي تنخواه کمه ده، نو ځکه معلومۍ ته زړه نه ښه کوي. دوی له دولت نه غوښتنه کوي چې ښوونکي ته یې ډېره تنخواه ورکړي. خو د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال محمد ولي په خانشین کې د ښوونې او روزنې په وړاندې پرتې دغه ستونزې نه مني. دوی وایي ډېره موده کېږي چې کتابونه یې ورته رسولي او هلته د ښوونځیو د ودانیو پر جوړولو هم کار روان دی.
کتابو مشکل حل دی، د معلم مشکل عمل ته ستونزه نسته. یو مشکل د ودانۍ دی چې هغه ودانۍ مخکې تر مخکې تقریبا د شپږ میاشتې کېږي چې هلته کار شروع دی، تقریبا اتیا فیصده کار تکمیل شوی دی د هغې ودانۍ. موږ په خانشین کې هیڅ ستونزه د مکتب آینده به ونه لرو. انشاءالله دا مکتب یې ژر تر ژره دا ودانۍ جوړه سي او دغه ته شاګردانو پر مخ شاګردانو ته به تسلیم سي.
ده وویل په خانشین او مرجع ولسوالیو کې یوویشت بابا هغه ښوونځي هم پرانستې دي چې په تیرو څو کلونو کې تړل سوي وه. محمد ولي وویل د ښوونې او روزنې د وزارت په مرسته به ډېری ښوونځي نه یوازې په خانشین کې جوړ کړي، بلکې د هلمند په ډېرو نورو هغه سیمو کې به هم ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي چې اوس مهال یې نه لري. خانشین ولسوالۍ د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده. هلته اوس امنیت ټینګ دی، نو ځکه یې اوسیدونکي د خپلو بچو لپاره د ښوونې او روزنې د ریاست توجه غواړي.
د هلمند څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې خلک د خنچین په ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کموالي، د کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو له کموالي سره ټکوي. نو د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې دوی دلته له ډیرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دولت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. د فراه چارواکي دا مني او وایي چې پرچمن لری پرته ولسوالی ده، نو ځکه په لازم وخت کې ورته د مرستو رسول ګران کار دی. له فرا څخه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت پری ریپورت لري.
پرچمن ولسوالی د فرا ولایت په 250 کیلومتره کې شمال ختیځ لوري ته پرته ده. دا ولسوالی یو غرنۍ سیمه ده چې کابو 6000 کسان پکې ژوند کوي. دا ولسوالی اوسیدونکي وایي چې دوی د ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي، خو د څو کلونو په ترڅ کې دولت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د دغه سیمې خلک وایي چې درې کاله مخکې دوی د دولت په غوښتنې په خپلو ځمکو کې د کوکنارو کښت او کرکیله بنده کړه، هغه هم په دې هیله چې دولت به د دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو پوینه دوی د کرهنې، روغتیا او ښوونې په برخو کې ډېرې ستونزې لري، خو تر اوسه پورې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې.
رامدین اوبه نه لرو، کلي د دربدرې د وسوسیل دره مسله کېږي، نور کومک موږ ته دولت نه دی راکړی. د غنم راغلي دي وروره، دا موږ ته هېڅ کومک نه دي سوی. غله راکړي، غنم راکړي، کود راکړي، موږ ته خدمت وکړي وروره، والله موږ تاریخ خو د بس هېڅ سرکې نظر نه کړو. نه موږ دولت
دوی سال است کې کښت نمه شوی، نه خود مو تصمیم گرفتیم که کښت هر م است دیګه کښت هم نکړیم، دولت هم گفته کښت نکنیم، کښت نمیکنه. کمک هم تولا اگه اومده ما ندیدیم.
سرک نداریم، جوی نداریم، همین جوی ما خرابه. مکتب نداریم، معلم نداریم، بچه های ما کسی دست داریم.
په همدې حال که د فراه ولایت د والی مرستیال محمد یونس رسولی وایي چې دوی په دې وروستیو کلونو کې د پرچمن ولسوالۍ د خلکو سره ځینې مرستې کړي، خو د کوکنارو په بدل کې تر اوسه پورې ځانګړې مرسته ورسره نه ده کړې. د فراه ولایت د والی مرستیال په دې اړه داسې وایي:
یو څه کومکونه چې مو درلود د وزارت زراعت لخوا او د ای آر ډی لخوا، هغه اصلاح شوي غنم او کود، د دوی برخه مو ورکړې دي، اما په بدیل د کوکنارو تر اوسه کوم کومک دوی ته نه دي سوی او نه دي رسولي. څوک د دې دپاره چې لارې لیرې دي، یو څه صابل عبور دي او څه مزاحمات هم د مخالفانو لخوا پر لاره سته.
که هم د افغانستان دولت ژمنه کړې چې د هغه سیمو د اوسیدونکو سره چې د کوکنارو د کرلو څخه ډډه وکړي ګڼې مرستې به وشي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دا کار تر اوسه پورې په سمه توګه په ټولو سیمو کې نه دی ترسره شوی، چې پرچمن ولسوالۍ یوه بېلګه ده. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت دوی سره مرسته ونه کړي نو دوی بېرته اړ دي چې د کوکنارو کرلو ته بیا هم مخه وکړي. احمد شاه فطرت، ازادۍ رادیو، فراه ولایت.
د فراه د خلکو ستونزې مو په ریپورت کې واورېدې. مه هیروئ چې په دغې خپرونې کې د ښځو په ژوند ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم لرو، خو تر هغې د مخه به د کونړ د اوسیدونکو د زړه خواله واورو. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د اوبو د پراخو زیرمو له موجودیت سره سره د اوبو او برېښنا وزارت په دې ولایت کې خلکو ته د برېښنا او اوبو د رسولو په برخه کې مناسب کار نه دی کړی. روحله انوری د خلکو د شکایتونو پر اساس ریپورت راکوي.
د کونړ اوسیدونکو د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو څخه په دې شکایت کوي چې په نوموړي ولایت کې د دوو همیشه بهاندو سیندونو په موجودیت کې بیا هم خلک د لاټین او ډیوي رڼا تشپې سبا کوي، خو د اوبو او برېښنا وزارت د برق د بندونو د جوړولو لپاره کوم ځانګړی او عملی ګام نه دی پورته کړی.
زما نوم عبدالواحد دی. مونږ په کونړ کې دو سیندونه لرو، چا ته پیش سیند ویل کېږي، بل د اسمار لوی سیند دی. او داسې بهېږي د نه چا پیدا وي استفاده نه اخیستې. ډېر وزیران کونړ ته راشي، وعدې وکړي، هټوهار کوه، رئیس جمهور هم راغلی دی باره کې، او چا په دې باندې څه عور نه دی کړی. وعدې وکړي، وعدې خلافي کوي، بېرته کار باندې شروع کېږي نه. نو مونږ غواړو چې په دې باندې د برق بندونه جوړ شي، ټول هر کور کې جنریټر، هر کور کې جنریټر د تیلو مصرف ونه وي، او سیند همداسې پرې بېږي.
زما نوم حکیم امجد خان دی، او د اسدآباد د ښار اوسېدونکی یم.
ډېرې اوبه په کونړ کې شته دی، خو اوسه پورې په چاییس کار ونه کړو. په دې کې مونږ په دونو شته اوبو کې په تیارو کې ناست یو. د اوسه پورې ډېر وزیران دلته راغلي دي، ډېرې وعدې کړي دي، او اوسه پورې د سلطاق باندې بند جوړ.
زما نوم ملنګ دی، او د دم کلي اوسېدونکی یم. زما د اوبو او برېښنا د وزارت څخه دا تقاضا ده چې د کونړ په ولایت کې د سیندونه هسي به چا تر اوسه پورې ته توجه نه ده کړې. دا چې تاجکستان نه برق اولي، او بل ځای نه راولي، ولې د داخل د خپل افغانستان نه څو زره پیشنهادونه شوي دي. په خپل رئیس جمهور راغلی و، دا دغه کړې وه چې موږ به دا بند جوړ کړو. تر اوسه پورې دا کار نه دی. دروغ وعدې د خلکو له نه ورکوي، او په رښتیا دې ته رادان کړو دا کار دې پیل کړي.
زما نوم محمد ناصر ملنګزی دی. زه د ولایت اوسیدونکی یم. کله هم د اوبو او برېښنا مخکینی وزیران چې تیر شوي دي، د سند ټولو سیندونو نمونه اخلي، خو هیڅ کله هم چا په دې برخه کې د کونړ د سیندونو یادونه نه ده کړې چې دلته ګنې هم اوبه شته او ډېر پیاوړی د برېښنا ډیم پرې جوړیږي.
کونړیان وایي د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان د وزارت په اوږده دوره کې یوازې د بهرنیو هیوادونو څخه د برېښنا واردولو پرته کوم داسې کار ونه کړ چې خپله په افغانستان کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې جوړي او هیواد مو په خپلو پښو ودرېږي.
وارداتي برېښنا راوسته چې هغه برېښنا د افغانستان لپاره هیڅ ګټوره نه ده. هغه دا ده چې هر کلن کو دغه ګاونډي هیوادو غواړي په موږ باندې دا برېښنا بنده کې بندولی شي، او کوه غواړي د برېښنا د پی کیلو واټ نرخ په موږ اوچت کې اوچتولی شي، ځکه زموږ لاس د هغه سره ګیر دی. بله خبره دا وه چې د څو کاله وړاندې د کابل دپاره د ایران نه هغه زاړه جنراتور نو واغستل چې الته نور د کار ولیدلی، هغه موبلین خارج شوی، او الته فضا چټلوله، هغه جنراتورونه راوړ، هغه چټلی د ایران راوړ دلته افغانستان ته، او په میلیونونو میلیونونو ډالر په هغه بند کړه. نن ولاړ دی، هغه کار نه کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای چې د اوبو او برېښنا وسنې وزیر مسلکی سړی نه دی، او په تیرو کلونو کې د دولت او افغانستان په ګټه کوم کار نه دی کړی. نو باید چې ولسمشر کرزی به نوی جوړیدونکو پارلمان ته د وزیر په توګه معرفي نکړي.
دا کردی سي مدا غوښتنه کوي چې اسماعیل خان به پارلمان ته معرفي نکړي، او که دای معرفي کې موږ د پارلمان ول نه دا غواړو چې د رائے ورنکي، ول چې وسه پوهه پښتنو په دا خو کیس کار ونه کو نه کوم ډیم جوړ کاس چې دی لایق نه دی.
دغه وزارت څخه دغه وزیر دري شي،
یو سړی چې په یو برخه کې مسلکي نه وي، هغه به څنګه وشي کولای چې هغه کامیاب شي؟ هغه یو نظامی سړی دی، او یو نظامی ضابط پاتې شوی دی، او بیا یو چریکي قومندان پاتې شوی دی.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل دوی سره د مالی پوخانی وزیر عمر زاخلوال د ولسمشرۍ د ټاکنو پر مهال ژمنه کړې و چې که چیرته ښاغلی کرزی د دوهم ځل د پاره ولسمشر شي نو د سورتا پروژه به لومړی او غټه پروژه وي چې ولسمشر به یې په خپلو لاسونو د بنسټ ډبره کیږدي.
د دې سروې باندې تقریبا دوه کاله لګېده، نو دا کومه وعده چې رئیس جمهور کړې وه د هغې نه بعد د دې سروې شروع شوې. اوس سروې خلاصه شوې ده او انشاءالله چې د لرګیو پروګرام خلاص شي، وزیر صاحب مالیې د وعدې په اساس په دې باندې باندې خیر سره کار شي.
د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینر محمد امین منصف ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتوالي په اړه د خلکو ګیلې پر ځای وبللې، خو له اسماعیل خان څخه د شو شکایتونو په اړه یې هېڅ څرګندونه ونه کړې. خو وی ویل افغان دولت پوره هڅه کوي چې د خپلو طبیعي زیرمو څخه ګټه واخلي او د سورتاک په ګډون په کونړ کې پر دواړو سیندونو برېښنا کوټونه جوړ کړي.
ناجی بند چې په پلان کې ده او تطبیق شوی نه دی، د انکشاف اسیایي د بانک سره سلام اتره شوی و چې د دې غوطا مصارف ادیبي ورکي. دا هم یو پروګرام دی چې ټول مراحل یې طی شوي. د دې په څنګ کې چې د اسادآباد فابریکا ترمیم په پلان کې دی او پوره شوی نه دی، د 1500 میګاواټو پوتنسیل د کونړ د انرژي او اوبو وزارت پلانونو کې دی چې بندونه جوړ شي او دوی نه استفاده وشي. دا رقم ته د کامې بند او سورتاک او ټول په شپږو ځایونو کې چې د دې اقتصادي او تخنیکي مطالعاتو په نتیجه کې ځایونه مشخص شوي چې بندونه جوړ شي. دا هغه مهمې پروژې دي چې زمونږ د مشرقي زون دپاره او زمونږ د ګران هیواد او هیوادوالو دپاره یو حیاتي اهمیت.
خاغلی منصف وویل که چیرته افغان دولت په هیواد کې د اوبو له طبیعي زیرمو څخه ګټه اخستل پیل او پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، نه یوازې دا چې په زرګونه میګاواټه برېښنا به تولید کړي، بلکې ډېرې شاړې ځمکې به هم خړوب کړي.
تاسو هم کولی شئ چې خبریال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د ښارونو او کلو بانډو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ 1800 شمېرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو کولی شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس لارې په 1800 شمېره ازادي راډیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 1800 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژندل کېږي.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو خاصه خپرونه
جوړون